د تل لپاره باید د بل په اوږو باندې پراته اوسي.
د تاسې په نظر علماو ته څه کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې د خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علماو دنده او د علماو مسؤلیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زمونږ دینی عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوه کړي او مسلط
شي.
اول باید خپله پوهه ولرو، دویم دغه پوهه باید مونږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زمونږ اورېدونکي دي، هغه څوک چې زمونږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زمونږ علاقمندان او شیقین دي، زمونږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغوی ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا د مونږ دنده ده، د عالم وظیفه ده. زمونږ دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او د سروژه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و. هغه وایي ما انزل الله هدا الا انزل الله شفا. الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مګر دغې دپاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه یې پیدا کیږي. نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې مونږ او تاسو ورته وایو، نو علما مسئول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسول الله لخوا نه مونږ ته راپاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زمونږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یوه برخه ده، ولې په دغه موضوع کې چې صحت زمونږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دې دا معنی ده چې میکروبونه، جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پورا عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه داسې آماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بالاخره هغه دوی مایوب سي، دغسې کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي، په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل شوی؟
که چیرته تثبیت شي چې یو څوک دغسې حرکتونه کوي، شرعاً دی باید تعزیر شي، داسې خلک باید تهدید شي، اول باید توصیه شي، تربیه شي. که نه کیږي د دغسې خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کیږي، دا د ابد لپاره بندي کېدلی شي، ځکه دی خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت د څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شی ووایي، یا موږ باید ومنو؟ موږ باید هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعوري ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ او تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند لاسه ورکم، ولې زه خپل صحت لاسه ورکم، ولې زه خپل اولاد لاسه ورکم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوق باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي، په هغې کې صحت یوه لویه مهمه موضوع ده. په هغې کې اخلاقي تربیه، په هغې کې ایماني تربیه، په هغې کې عملي تربیه، په هغې کې فزیکي تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي، که موږ په هغې باندې تحقیق او ریسرچ وکړو یا تر کومه چې تر اوسه پورې شوې دي، د هغې معنی هم دا ده چې هغه انسان ته مضر تمامېږي. بله خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا د هغه مسلک ده، دا د هغه وظیفه ده او دا د هغه دنده ده، په همدې مورد هغه زده کړې کړي دي، موږ ولې دا خبرې ته غوږ ونه نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبرو ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبرې ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چاته داسې مشوره او نظر ورنکړو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. خه مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تېره مور او پلار چې داسې کسانو خبر ته غوږ نیسي چې ورته وایي وایي دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مانی مور و پلار، دوی ته خپله تاسو څه وایي؟
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي، او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګډان کیږي، او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پنډ ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤول نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې دوی خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي او په مانوی لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. کچیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کی، صحیح ساتنه او حفاظت ونه کی، دی د په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنو په دور کې یو سړی راغی، د خپل زوی نه شکایت وک چې زمې د زوی وهله مو جنگ را سره وک، د پلار سره حقوق دی. نو هغه تر څو چې امیرالمومنین عمر جنو سره خبرې وکي، هغه ته سزا ووروي، نو غورته چې امیرالمومنین زم د خبرو حق لرم کړي درمه غورته بالکل تر خبرو حق لري، خبرې دی وکړه. زوی ورته ویلی ورته ویلی چې ما ماته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې.
بله.
نو هغه ورته ویلی چې حق یې دار چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی اسلامي زده کړې ور باندې وکړي او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویل چې ته زما د پلار نه پوښتنه وکړه د ماته نوم څه شی ښی دی د په ما څه زده کړې کړي دي آیا د ماته واده کړی دی. وخت چې پلار مسؤلیت لري مور مسؤلیت لري په ټولنه کې د تجربې له مخې که چېرته یوه مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي او دا ماشوم کله چاړه په لاس کې کله اور په لاس کې کله نغري ته روانې کله د بخاري او چری خواته وړاندې کوي اور ته ځان وړاندې کوي نو که دا مور بې تفاوته پاتې شي بې کفایته پاتې شي نو دغه به خپل ضمیر ته ملامته نه وي آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامته نه کړي. همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهېږي دا باید له خلکو نه واوري دا باید خبرې ته غوږ ونیسي چې زما د دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی. تنها هغه ته ډوډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی. بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو د هغې په هره برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کړو تقدیم کړو.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامون امی ومانائی
خدا کو بخیر چوک غاغاوری دلته ډاکټر مسیغه دواخانه به د سترتوونی کې بل دواخانه ته مورزه دغه دواخانه ته وس
د یو تن خبرې مو واوریدلې چې د زینو ډاکټرانو د نقصې لیکلو نه شکایت کاوه. یو شمیر نور بیا وایي چې ډېرې درمل بې کیفیت دي. نن په همدې حق له خبرې کوو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي زین ډاکټران داسې نقصې لیکي چې درمل پرته ل خپل درملتونه په بل ځای کې نه پیدا کیږي. ورپسې د بې کیفیت دوا پاړه د خلکو ګیلې درته ورو د خبرونه په اخر کې مو د روغتیا وزارت له مرستيال سره مرکه کړي. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي ده.
قدرمن اوردونکو په دې وروستیو کې یو شمېر کسان د ځینو ډاکټرانو له شفري نسخو او بې کیفیت درملو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په کورنیو کې د کمزور اقتصاد له امله د ناروغۍ پر وخت د درملنې لپاره پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي. ډاکټر ته چې ورشي د بې شمېره معایناتو سپارښتنه ورته کوي. کله چې درمل اخلي په داسې لیک لیکل شوي وي چې پرته د ډاکټر له خپلې دواخانې بل څوک نشي لوستی. له ډېرې سختۍ او سرګردانۍ وروسته په دې توانیږي چې دوا واخلي. بیا درمل د دوی په وینا بې کیفیت وي. په پیل کې د کارتیناو د اوسیدونکي اجمل خبرې اورو. نوموړی وایي یو خو خپله په خط نه پوهېږي. بل ډاکټران داسې نسخې ورته لیکي چې لوستي کسان هم نشي لوستی.
خدای که بیخی څوک غاوري دلته ډاکټر نسی هغه دواخانه بیا د سترته ویلي کې بل دواخانه ته مورزه دغه دواخانه ته ورس اوري چار سره ته ویلي کې مونږ یې واخلو جب کې واچو کشکې مونږ خط زده وای چې ډیره ګندای مغه وای خده سیده نو کله تاریخ تیره دوا راکم مونږ نه پیپیو.
اکثره کورنۍ کمزور اقتصاد لري. دوی د درد پر وخت ډیر په مشکل دومره پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته ورشي. د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې په هر درملتون کې د دوا قیمت فرق کوي. داسې هم شوي چې د شلو افغاني دواي ور باندې په سل خرڅ کړي
خو معلومه چې پیسو د بردا کار کوي. یو دارو چې په یو قیمت یو ور کوي اماغه دارو بل ځګه خپل بل قیمت یې درکې. ډاکټران یو شی چې په 3 روپۍ راځي په لاس خرڅي. صحت ته تاوان رسي، اقتصاد ته تاوان رسي.
او یا کلن حاجی سید عمر وایي چې میرمن د زړه ناروغي لري. د درملنې لپاره پیسې په پور اخلي. کله چې درمل اخلي دا چې بې کیفیت وي تاثیر نه کوي.
کوم دوا یې کنه بې کیفیت له پاکستان یا له خارج چې راځي بې کیفیت دوا راځي. کنو خو معاینات صحیح هغه دوا یې تاثیر نه لري. خو دغه مشکل سره ټول افغانستان به سره گرفتاره ده چې بیخي نه یي لفظه به ورته پیدا کوي نو که قرضې کوي او که مریض به کور کې درته پروت وي.
شفري نسخې بیا تر ټولو لوی مشکل دی چې هم وګړي ورسره مخ دي. اکثره ډاکټران داسې درمل لیکي چې پرته له خپل درملتون څخه بل ځای نه پیدا کیږي. اسلام کوچای چې په کابل ښار کې نابلده هم دی وایي نسخه یې په ټول ښار وګرځوله خو دوا یې پیدا نه کړه.
خپله دواخانه تجارتي جوړه کړې ده. لا ورور پکې ناستی، لا تربور پکې ناستی، لا یو انډیوال پکې ناستی، کاغه دوا نخصه چې دایره تنويشته کی بل ځای نه پیدا کیږي. ما پخپلا څو پیری دوا اخیسته ده چې غون خار ملټولې بل ځای نه پیدا کیږي. دا ما باندې پشل د پیتی رشوې ده خبره. دا څو ورځې مخکیم یو مریض ته دوا واخسه، یو کلم به چې پیدا شو بل کلم به نه پیدا کیده، بل به چې پیدا شو بل به نه پیدا کیدله. داسې نخصه لیکلې ده چې څوک پینې پیږي. چاره وته ورنوم دا چې لیکلې دي، اره وته وسم دا چې لیکلې دي.
کله خدا سي هم کی